تیرو اوو کلونو کې د تیلو بای سک کال تر ټولو زیاتې لوړې وې. په لندن کې د خام تیلو قیمتونه 25% او په نیویارک کې بیا 50% لوړې شوې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د خیبر پختونخوا لپاره د دریو پروژو منځوري ورکړې شوې ده چې پکې صنعتي زون نه علاوه پېښور، چارسدا، مردان، سوابۍ او نوخار ترمنځ ریل پټلۍ جوړول او 1200 میگاواټه د بجلی منصوبې هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو کې د کموالي له وجې صرف په 2016 کال کې 1,90,000 کسان د روزګار په غرض د ملک بهر لاړل او دغه شان په زرګونو ځوانان د ملازمت په غرض د مختلفو محکمو چکرې لګوي. بلخوا په ملک کې ګرانۍ د غریبو او منځنۍ طبقې خلکو لپاره مشکلات نور هم زیات کړل. ورسپانه لیکي چې د دې هر څه باوجود د توانایي بحران هم د یو چیلنج صورت خپل کړی دی. نو په داسې حالاتو کې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د توانایي بحران خاتمې سره سره ملکی معیشت ته هم وده ورکولی شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د پروژې کامیابۍ او دې ته وسعت ورکولو لپاره د حکومت خپل کردار ولوبوي او د کومو صوبو چې څه اندېښنې دي نو هغه دې هم د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. نیبات ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت په کال 2013 کې په اقتدار کې دراتللو وروسته د ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره هلې ځلې شروع کړې او نه صرف په کراچۍ کې د رینجرو اپریشن شروع کړو بلکې د ملک په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب عملیات هم شروع کړل. ورسپانه لیکي چې د عملیاتو له وجې په ملک کې تر ډېره حده په ترهګرۍ قابو وموندلی شو. خو د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمې لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی شو. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې په یاد پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد ونه کړی شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په ملک کې سیاسي حکومت او فوج ډېر په ښې طریقې سره د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. نو نړۍ لا پکار دي چې د پاکستان سره مالی مرستې وکړي چې نه صرف د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ خپل منطقي انجام ته ورسولی شي بلکې د پاکستان معیشت هم مضبوط شي چې په یاد ملک کې وسلوال بیا سر راپورته نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د چین لخوا په پا پاکستان کې د توانایي په پروژو کې د 1.5 ارب ډالرو سرمایه کاری او ای اف پی خبری ایجنسی د جرمني په برلین ښار کې د ترهګرۍ په برید کې په مبینه توګه د یو پاکستانی د نیولو او دغه کورنۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو لنډیز لا ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي د چین سرکاري گریډ یعنی د بجلی جوړولو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د 3000 میگا واټه بجلی لاین غځولو پروژې کې به مرستې وکړي. په دې پروژه به 1.5 ارب ډالر لګښت راځي. د پاکستان حکومت دا خبره په داسې حال کې کړي چې چین وار له مخې په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پر بیلابیلو پروژو کار کوي. رویټرز خبر ایجنسی د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې د بجلی یا برېښنا لاین به د جنوبي پنجاب ماتیری خارګوټې له لاهور سره ونښلوي. خبر ایجنسی د پاکستان وزیر اعظم دفتر وایي په حواله چې په دې لاین به د جنوري په میاشت کې کار شروع شي او په 6 میاشتو کې به کار سرته ورسیږي. پاکستان کې د لوډ شیډنګ مسله له کلونو راهیسې روانه ده. که څه هم د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو اعدابې کړي چې د بجلی لوډ شیډنګ مسله به ختمه کړي، خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې د لوډ شیډنګ مسله ورځ تر بلې زیاتیږي. بلخوا ایف پی خبر ایجنس لیکي د جرمني پلازمینې برلن کې د کرسمس بازار برید کې په غلطۍ سره نیول شوې پاکستانی وګړې د خپلې کورنۍ تحفظ په اړه ویره لري. نوید بلوچ د جرمني پولیسو ته ویلي چې هغه گاډی نشي چلولی او په خپل وطن کې د کورنۍ تحفظ په اړه جدي اندېښنې لري. خبر ایجنس د نوید بلوس په اړه لیکلي چې نوموړی جرمني ته د سرپناه اغستو لپاره ورغلی وو او د برید په ورځ پولیسو په خطا سره ونیولو. خبر ایجنس لیکي چې د نوید تعلق د بلوچستان صوبې سره دی او د یو بیلتون غوښتونکي سیکولر مبارزې د غړي په حیث یې په جرمني کې د پناه درخواست ورکړې. خو نوموړی وایي چې د سرپناه اخستو کې مشکلاتو سره مخامخ دی ځکه چې د دوی لپاره ترجمه کوونکي څوک نشته. د جرمني په برلین کرسمس بازار باندې د دسمبر په 19 نیټه ترهګریز برید کې 12 کسان وژل شوي ول. د هغه برید په تور تیونس نزاده انیس الامیری د اټلی پولیسو د دسمبر په 3 په میلان کې وژلو.
د ګولایاس نه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. ځینو امریکایي سینیټرانو د یوکرین کتنې پر مهال په روس ته نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د یوکرین په پلازمینه کیف کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین له مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې سره په مرکه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر هر ډول احتمالي معاملې مخالفت څرګند کړ. تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا وتلی سناتور او د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین له دوو نورو سناتورانو سره د اوکراین په پلازمینه کیف کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول احتمالي معامله شي اوسنۍ ازادي او ډیموکراسي اغیزمنه کړي. دا په داسل کې د چي اوازې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شای له مسکو سره د اړیکو شکولو لپاره له روسیې څخه بندیزونه لري کړی. شغلی مکین د هغه څه په خاطر د مسکو پوړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې هغه د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند د سازمانونو او بنسټونو حق کول شول سوي دي. شغلی مکین وویل
We can make them a lot tougher ranging from travel.
موږ شدید اقدامات کولای شو څو هغه کسان او مشخص سازمانونه چې د حق کول په مسله کې شامل دي او پیژنو په کار ده تر دې هم شدید اقدامات وکړو. دا د امریکا پر متحد ایالاتونو او زموږ د ډیموکراسي پر اساساتو حمله وه. که تاسې انتخابات لمنځه وړئ په حقیقت کې تاسې ډیموکراسي لمنځه
وړئ.
د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاورې پورې وتړله او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړه، د امریکا کانګرس له دې کبله پر ماسکو ځینې بندیزونه ولګول. په عین حال کې د امریکا بل جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام وویل کانګرس به راتلونکی میلادي کال پر روسیې نور بندیزونه تصویب کړي.
We intend next year to introduce new sanctions.
موږ په 2018 میلادي کال کې پام کیلرو له اوسنۍ بندیزونو هاخوا نوې بندیزونه معرفي کړو. دغه بندیزونه به د انرژي او بانکداري سکتور په نشه کوي. د روسیې د امنیت فدرال اداره او د روسیې پوځي استخبارات او د هغوی مشران به هم په نشه کوي. دغه راز د روسیې ولسمشر او هغه کسان به هم په نشه کوي چې شاوخوا ور باندې راټول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځمې پورز له امریکا د 15 روسی ډیپلوماټانو د وټولو امر وکړ. دغه راز یې په انټرنیټي حملو کې د لاس لرلو له کبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو ځینې بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په ځواب کې د جمعې پورز وویل مسکو بل روسیې څخه هیڅ امریکایي ډیپلومات اخراج نه کړي. پوتین د امریکا پر حکومت تور ولګاوه چې غیر مسؤلانه ډیپلوماسي خپل کړی ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د پښتو فلمونو جوړونکي وایي چې پروان 2018 کال د پښتو فلمونو لپاره ښه نه و. فلمی ډایرکټرانو هیله څرګندوله چې د تیر کال پرتله په 2018 کال کې به د پښتو فلمونو ګټه ورکړي خو داسې ونه شو. د پښتو فلمونو جوړونکو ډایرکټرانو له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل تر څو چې حکومت او د سینماګانو مالکانو د فلم پروډوسرانو او ډایرکټرانو سره مرسته نه وي کړې تر هغې فلمی صنعت مخ په وړاندې نشي تللی. دا چې 2018 کال د پښتو فلمونو لپاره څنګه د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو چې په یو سندره شروع کیږي.
روان کال 2018 کې د پښتو ټول و فلمونه خودل شوی چې پکې درې په وړو کې اختر کې یو خیر دی یار نشکې دی د نادر خان، گندګیری نه ونم د شاهد عثمان او دراجا فلم هدایتکاری ارشد خان کړی دا. لدی روسو سلور فلمونه په لوی اختر کې و خودل شو چې پکې بدماشي بمانی د ارشد خان، غلام د شاهد عثمان، بدماشي نه منم د سعید تاهکالی او زپاگل جم د منتظم شاه په هدایتکاری جوړ شوی. د پښتو فلمونو سند سره تړلي خلک وایي چې د تیر کال په پرتله سخت کال فلمونو دومره کاروبار نه دی کړی څومره چې په کار وو. او بل دا چې لمردانه د سینماګانو خاتمه هم وشوه، یوه پاتې وه هغه هم ونړول شوه. د فلم زه پاګل یم ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2015 کې ټول د پښتو اته فلمونه جوړ شوي وو او سخت کال ځکه فلمونو ګټه ونه کړه چې یوه خوا د امنیت مسله ده او بل خوا افغان کډوال هم له پیښوره روان دي. 2015 کابل کې فلم موږ نه تقریبا 10-12 لک روپے سره کټ کې تلو. اوس کابل کې په مشکل باندې فلم 10 لک روپے دی.
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
پاکستان فلم انډستری چې په کوم حالاتو کې روانه ده، پروډوسران بیا هم کوشش کوي فلمونه جوړي، خو عوام هغه ریسپانس نه ورکوي چې حکومت نه اپیل کړي یاره لږ منډه د دې پروډوسرانو سره وال پکار دي چې دې دا حالې ځلې به نور هم زیاتې شي او پښتو فلم انډستری چې دا به ترقي وکړي، فلمونه جوړېږي ډېر. او دویمه خبره دا ده چې د سینما والا نه زما ډېره ګیله ده، دلته سینما والا چې کوم دي هغه خلک نشته چې لکه لالا مرتضا وو یا آفتاب صابری وو، دې دا سردار خان لالا او دا ډېر ښه سینما والا وو. دوی به چې دی پروډوسر به نو فلم جوړولو، نو دوی به ورسره منډه هم کوله، تړه به هم کوله او فلم به چې ورسره لګولو.
یاد دوی په کال 1980 کې په پاکستان کې ټولې 922 سینماګانې وي. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې دا وخت 651 سینماګانو کې فلمونه خودل کیږي، خو دا شمیره ورځ په ورځ کمیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سیرت زهیر رپورت تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام تړون. په نننی پروگرام کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د نوخر ضلع په اړه معلومات واورئ. دا پروگرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو، ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلای کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د نوشار په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پایل کې به د نوشار د جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي. او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د نوشار له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال فرهاد محمد ترین سره وژغیدم. فرهاد محمد ترین د نوشار د موقعیت په اړه وویل:
نوخار چې دی نو دا د اباسین په غاړه آباد دی، لوړخاته اړخ ته اباسین دی او پورې غاړه بیا علاقه خو د پښتنو ده، خو په انتظامي لحاظ په پنجاب کې شامله ده. موږ ورته اټک ضلعه لوړخاته اړخ ته، مغرب اړخ ته د پېښور ضلعه ده، او بیا قطب اړخ ته مردان او سوابه او سویل اړخ ته کوهاټ. دا د نوخار حدودي اربازي دي.
نوموړي د نوشار د انتظامي جوړښت په اړه داسې راته وویل:
دا نوخار مرکز سری دغه د ضلع هغه نوخار دی، او بیا د دې کې درې تحصیلونه دي: نوخار، جنګیری او پبی. او دې نه علاوه پکې اکوړې، زیارت کاکا صاحب، پیپیایی، پبی، داغ اسماعیل خیل، داغ بیسود، اکبرپوره او شیدو، دا پکې مشهور کلي دي.
فرهاد محمد ترین په نوشار کې د میشتو لویو پښتني قبیلو یادونه داسې کوي:
نوخار بنیادی طور سره چې خپل ذاتی نوخار کوم دی، نوخار خار شې په دې کې مابوزی اوسیږي. دې نه علاوه د دې په سویلی اړخ یا غریز علاقه زیاده سکندر نهی که خطک دی او پکی لکشان ماندوری زاخل او بیا دی خواتا پا سینده پا خوط مالخ بانده خشگی او مندر یا یوسفزی یا بعد دی پا پلتهی که بابر یا قام ده او پا نوخار که او پا اکبرپور که زینه هنکو ویون کی خلق او پا رسگادم وسیگی.
نموری ویل چی حالتا دا نور و مذبون و خلق هم جواند کبی
مگزر را هر مذب بالا خلق شتا پا دیکی اندوان شتا دیکی سیکان شتا ویسایان شتا بیاد اندوان و چسونا مختلف مذبون وی اگه بیاد بیل مذب فر تعلق لرون که خلق هم پکی که لگی تعداد که خوشتا پکی
جوان جواک
د اباسین پر غاړه د آباد نوشار د ولس پر ژوند جواک می د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي څېړنکار فرهاد علي خاور سره خبرې وکړې. فرهاد علي خاور وویل چې نور خو د نوشار د ولس د خوشحالیو موقع نورو پښتنو ته ورته دي، خو یو څه داسې سته چې دا سیمه له نورو بیلوي.
مزید ممدغه مختلف موقع باندې خپل خوشحالی دا تقریبات دغه کوي. خو د مخکې زړه زمانه کې چې کومونو دلته خوشوم کې هندوانو مو زیاته او د مسلمانانو به دقه یو فرق به پکې دی چې دلته به میلې وي، لکه په نوخار کې به ډېرې غټې د خوشحالۍ لوی تقریبات ده چې دلته به میلې لګېدې.
له نوموړي څخه مې وپوښتل چې په دې میلو کې به څه وو. نو هغه وویل
مختلف تقریبات وو، مختلف لوبې به پکې، د اسونو ځغل به پکې وو، دغسې نور مختلف مقامي لوبې چې کومې وې دغه به پکې کېدې. هغې نه به خلکو خوندونه بستله او زیات چې انګریز تحریر کې لیکي چې جواری به پکې کېدې. خار کې خو څومکې تاسو متله چې دلته خټک قبیله آباد ده که نه، نو دا خو د موسیقۍ ډېر دلداده دي او د دې خپل خاص قسم د اتن دی.
فرهاد علي خاور وایي چې په نوشار کې د ځینو سیمو رسمونه بدل شوي او د ځینو لا هم ماغسې پر ځای پاتې دي.
نوخار چې کوم په غرونو کې کوم خلک آباد دي، اوس هم هغوی رسم رواج قبایلي دي تقریبا زیات چې کوم دی، نو هغه دغه سری دي لا ډېر روس دي. او دویم چې کوم په دې نوخار کې اوسي د بار علاقو طرف ته، لکه نوشره کلا شوه یا اکوړ خټک شو یا د دې دا نور کلي شو، دغه خلکو رسم و رواج د هغه خلکو نه لږ بدل دی. او بل نوخار کې چونکې فوجي کینټ دی چونی ده، نو هلته دننه چې کوم نوخار دی نو هغه د هغه جدید دور رسم و رواجونه دي پکې، هماغه شادی حالونه دي پکې، هماغه رسم و رواج دي کوم چې په پنجاب کې دي یا په اسلام آباد کې دي، دغه چونکې هلته زیات د بار خلک اوسي.
پر نوشار د سخت درځي د څپو په اړه هغه وویل
نو خار خو ډېر زیات متاثره کړی د صوبې په نورو برخو نه، تقریبا زما په نظر باندې د ډېر زیات متاثره شوی. نو په دې علاقه باندې مدرسې دي، لکه حقانیه مدرسه تاسو به نوم اورېدلی، د حقانی نه دغه سره ډېر تعلق دی، بل د طالبانو زیات سلوټنټان دلته پاتې شوي دي. نو دلته د مدرسو تعداد ډېر زیات دی د دې نورو برخو نه، په هغه وغو باندې دلته د دغه خلکو اثر رسوخو او دې خلکو زندگی ډېره متاثره کړې وه، ډېر نقصان ورته رسېدلی دی.
فرهاد علي خاور وویل چې په نوشار کې هم دا ترهګرۍ څپو ټولنه داسې ځپلې ده چې د خلکو ترمنځ پکې باور کم شوی دی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د نوشار د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. ل دې سیمه سره اړه لرونکې او د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکواله حسینه ګل وای هلته د میرمنو ژوند ډیر لکړاونو ډک دی.
چې کوم بنیادی انساني حقونه دي، نو کوم وګورو نو یو شمیر حقونه داسې دي چې دغه میرمنې په دې وخت کې، یعنی په دې یوویشتمه پیړۍ کې هم محروم دي. دا ډیر زیات علتونه دي، ډیر وجوهات دي. یو خدای دې چې د پښتنو ټولنه د بده مرغه ډیر زیات قبایلي غون دا رسم و رواج لري او دا د چې د تعلیم پکې ډېر زیات فقدان دی ډېر زیات کمی دی او بیا په تیره تیره د دغه د تعلیم د نشتوالي د کبله پښتنې مېرمنې چې کمې دي نو هغه زیاتره داسې دي چې هغه ته د خپلو حقونو صحیح معلومات نشته دی پته نشته دی په دې نه پوهېږي چې د هغې څه حقونه دي په دې ټولنه کې یا په کور کې یا په ژوند کې.
حسینه ګل وایي مېرمنې په دې نه دي خبرې چې د دوی حقونه څه دي.
که دغه زنانه د دې سیز نه دي خبر چې یاره پلار چې کوم جایداد دی یا کوم مال دولت دی نو په هغې کې لکه هغې بس شروع نه دا لیدلي دي چې رور د هغې وارث دی که نه د پلار په جایداد کې هغې ته دا پته نشته دی او که بیا لکه د ځینې داسې پکې وینم چې لکه هغه وایي چې د دې پلار خو چې څنګه دا زوی اولاد دی دغسې زما اولاد یم او اسلام ما ته په وراثت کې د پلار په وراثت کې خپله برخه مقرر کړې ده بیا دغه کې زموږ رسم و رواج چې کوم دی نو هغه لکه یو دیوال شي یو مشکل شي دغه رور یا دا پلار چې کوم دی نو هغه بیا راپورته شي هغه دا خبره کوي چې نه دا په اسلام کې خو ټیک شته ټیک ته شته دی په قانون کې هم دا شته دی خو زما د پښتني رسم و رواج کې دا خبره نشته دی چې زه د خپل لور ته په خپل وراثت کې زه حصه ورکړم یا د برخه زه به ته ورکړم چې د هغوی په وړوکوالي کې د هغوی ودونه کېږي لکه هغوی نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي چې په ښاري ژوند کې چې کوم دی نو هغې کې خو بس نه څه ښځه دومره باشعوره وي چې هغه به د دې سیزونو ادراک لري خو د کوم خوښه کلي چې کوم دي یا داسې لرې پرتې سیمې دي چې هغه د ښار نه لري دلته د رسمي او دغه نشته دی نو هلته کې بیا د ښځو دغه مسایل دي.
نوموړې وایي چې د نوښار په یو شمېر سیمو کې لا هم پر مېرمنو تشدد دوام لري.
د تشدد ډیر زیات قسمونه دي یوازې د لکه وجودي طور لکه وهل ټکول ښځې سره دا تشدد خو دی خو دا ده چې داوم د تشدد په زمره کې راځي چې اوس لکه یوې ښځې سره په کور کې حالات داسې دي چې د هغې نه د هغې د ژوند تپوس د هغې د غم د هغې د خوشحالو تپوس نه شي کېدی او دا ده چې اولادونه چې مونږ خبره کوو نو که چېرې لونه پرله پسې وشي او په هغې کې د نارینه اولاد راتلل نه وي نو دغه تور چې کم نو دا هم د ښځې په سر باندې راځي وهل کېږي ټکول کېږي یا هغې ته داسې پیغورونه ورکړی کېږي یا د سپېرې یا د دغه چې ته خو لکه نارینه اولاد نه شي راوړلی نو دغه هر څه هم د دې ښځې په سر بیا د دې نه وجودي طور تېرېږي.
حسینه ګل وایي په کار ده چې سیاسي ګوندونه د مېرمنو د ژوند په بدلولو کې خپل رول ولوبوي.
زه به د خپلو سیاسي ګوندونه چې په دغه سیمه کې ډېر زیات په فعالیت سره کار کوي خو داره چې د بده مرغه هغه کار په هغه معنو سره سرته نه دی رسولی د لکه د کمی چې ضرورت دی او د کمی چې لکه تمه کېدی شوه نو دا دی چې که دی وکړی شي نو دی په دې اړه باندې ډېر زیات کارونه کولی شي د تعلیم د رڼا د خورولو دپاره دی خپل جدوجهد لکه ډېر زیات رامخې ته کولی شي دغسې نور چې بنیادي او اساسي چې کوم د انسان ضرورتونه دي هغه حقونه چې کوم دي په کار دی چې د هغې لکه یو برابر تقسیم دی یقیني کې او چې کمې موقع لکه په ټولنه کې نارینه ته دي چې هغه موقع لکه ښځو ته
د دې سیمې ګټه وټه.
نوښار د پښتونخوا یو له هغو سیمو ګڼل کېږي چیرې چې د اوبو سرچینې د ډېرو سیمو پرتله پراخې دي. د دې سیمې یو ځایي کروندګر حیات شیر وایي نوښار په زراعتي توګه پراخ پیداوار لري.
دلته کې الحمدلله جوار ښه پیدا کېږي غنم ډېر ښه پیداوار دی او حتی کې چې دا کوم دی اوبو کمی دلته اوربش هم ښه ده او د هغې نه علاوه سبزي چې کومه ده زمونږ کوړي علاقې دې سیمې ده چې کومه دلته کې ده اوی ورته ویلی شي نو دې ډېره ښه سبزي ده لکه هغې کې بادرنګ شو ټینډه شوه کدو شو دا سیزونه ټول دي کې هغه ډومبې را شي. میوو کې زمونږ الحمدلله د مانکي علاقې کاکا صاحب او د مانکي چې کومه مالټا پیداوار دی دا داسې پیداوار دی چې یو خو د دې دا تخم چې دی د آسټرېلیا نه راغلی دی ریډ بلډ وته وي او دې الحمدلله زمونږ په پاکستان کې اټولو کې ښه پیداوار دی مالټې دی او هغې نه علاوه اوس زیتون کرلی کېږي زمونږ په علاقه کې هغه هم ښه پیداوار دی.
نوموړي وویل چې د زراعت تر څنګ د نوښار خلک په مزدوریو پسې نور هیوادونو ته هم تللي دي.
دوی خو خو خلیج په ملکونو کې ډېر دي. زمونږ په علاقه کې د خټکنامه کې چراټ سره یو کلی دی، هغې ته فلیخانه چې هغې کم از کم 12 سے تر 14,000 پورې آبادی، اوس هم هغې په دې یو کلی آبادی په انګلینډ کې پراته ده. او د یورپ کې هم ډېر دي، نور ملکونو کې هم دي، حتی کې چې افریقا کې هم دي. روزګار په تلاش کې
نومیالی د دغه سیمې
لیکوال او تاریخ پوه فرهاد محمد ترین څخه مې وپوښتل چې د تاریخ په اردو کې په نوشار کې د تیرسو نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات راکړي. هغه وویل دا نوملړ خورا اوږد دی، خو یو شمیر نمونه یې داسې یاد کړل.
خوشحال خان خټک نوم واخلم کیا دا دا پختون نشنلیزم عالم بردارو، بلکہ دزیر بانیو بیا مونگ سرا پدگا داغا پاولاد کے اشرف خان او افضل خان خٹک پدے علاقہ باندے خانے کے لیے اور مختلف یو قسم حکومتی رولے لو بولے رہے اور دزر نے علاو پنوخار کے نور مشہور خلق سیون و قاضی حسین احمد دا جماعت اسلامی پخوانی امیر آغا عمدہ نوخارو دا شان کې زمونږ یو ایم ایل ا او دا ډېر لوی اسکالر او اسلامي عالم مولانا عبدالحق د نوخار سره تعلق و. بیا یو ډېر لوی قومي شاعر او ډېر لوی نوم دا اجمل خټک دی چې هغه په سیاست کې ډېر اهم حصه ده او ډېر لوی رول لري. دا شان خصوصا په نوخار کلي کې میا سرور شاه د خدای خدمتګار ډېر لوی سالار پاتې شوی، ډېر لوی خدمات یې دي.
فرهاد محمد ترین وویل کومو سیمو چې د پښتو ادب ته مشهورې څهرې ورکړې دي، نو په هغوی کې نوشار د سرخیل حیثیت لري.
هغې کې خوشحال خان خټک او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي لکه اشرف خان هجري، سکندر خان خټک، صدر خان خټک، عبدالقادر خان خټک، گوهر خان خټک او بیا د هغه لوسی افضل خان خټک، اشرف خان هجری زی او بیا د زینو په قول افضل خان خټک زی کاظم خان شهدا چې د پښتو ډېر لوی شاعر دی، ډېر لوی عظیم شاعر دی او ډېر ستر حیثیت لري په پښتو ادب کې. او بیا دغه شان د دغې خاندان کامگار خان خټک چې د نامدار خان زی دی. په دغه لړ کې که مونږ د اجمل خټک ذکر وکړو بې ځایه به وي، ځکه چې د لوی نظم په بانیانو کې اجمل خټک اهم شاعر دی او په راتلونکي زیاتو شاعرانو باندې دا ډېر لوی اثر دی. موږ سره بیا د شیدو سید انور حق یو داسې سکادر دی چې هغه د پښتو ډېر زیات کتابونه مرتب کړي دي او د اردو پښتو یو لغت یې لیکلی او دغه شانتې په اسلامي انسایکلوپیډیا کې په پښتو او ځینو پښتنو سره تعلق لرونکو موضوعاتو باندې هغه پکې مقالې لیکلي دي. بیا تقویم الحق کاکا خیل دی چې ډېر زیات خدمات یې دي. بیا تسنیم الحق کاکا خیل، تکریم الحق کاکا خیل چې په روغ لیونی مشهور دی. دغه شانتې قاضی عبدالسلام چې ډېر زیات کتابونه مرتب کړي دي او لیکلي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د نوشار په اړه معلومات وو اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه